ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له هم دې شبي پایل شو. نن سه شنبه دې 14 هجری المریز کال لړم یا قرب د میاشتې دریم د 2022 میلادي کال د اکتوبر 15 ده. پایل کې لاند خبرونه. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ په سیمه ایزو اغیزو بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمه ده په دې بحث کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن، د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل هیدربار، د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوي دلګي مشر او یو شمېر افغان فعالان پکې برخه واخلي. د اروپا پارلمان کې داسې مهال د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ایزو اغیزو بحث کېږي چې نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 400 ورځې تیرې شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د ناورین ځپلو ښځو د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمېر مرکزونه جوړوي. دا خبره دغې ادارې پرون په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې جاپان د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ښځو یو شمېر سازمانونه برخه ولري. تمه ده له 5000 زیاتې ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي په تخار کې د استوګنې د کورونو او کرنیزو ځمکو پر سر قومي شخړه هواره کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ د مهاجر قشلاق شخړه د ټولو خواوو په رضایت د مذهب ډلې لخوا حل شوې ده. د پریکړې له مخې له دې چې د مهاجر قشلاق اوسنیو اوسیدونکو د اصلي خاوندانو تخریب شوي کورونه له سره رغولي، د اوسېدو ځای ته څیرمه 150 جریبه ځمکه به د دوی ترمنځ وویشل شي. د ایران حکومت د ښوونکو د اتحادیې 3 فعالان په بند محکوم کړل. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله او 6 میاشتو بند محکوم شو. همدارنګه جعفر ابراهیمی په 15 کاله بند او محمد حبیبي په 4 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شول. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي چې ماکلین له هیواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د اتحادیې فعالان 2 میاشتې مخکې او د هیواد په کچه د ښوونکو د اعتراضونو څخه وړاندې نیول شوي وو. اوکراین او لویدیزو متحدینو د موسکو هغه ادعا په کلکه رد کړه چې ګواکې کیف د روسي ځواکونو پر ضد یو ککړ بم د جوړولو هڅه کوي. ککړ بم که څه هم غیر اټومي دی، خو له دې چې چاپیریال پر راډیو اکتیف موادو ککړوي په اټومي وسلو کې شمیرل کیږي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر وویل اوکراین ته کارپوهان وربللي چې د دې هیواد له تاسیسات څخه لیدنه وکړي او په خپله وګوري چې اوکراین د پټولو لپاره هیڅ شی نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګې شویګو د ناتو په غړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ادعا کړې وه چې کیف په ښکاره د یوه ککړ بم د کارولو هڅه کوي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي تیر یو کال د ښځینه خبریالانو په وړاندې شوی چلن له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه څرګندوي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي.
په یو تفصیلي راپور کې مول شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو مسلې ته کتنه کړې چې نن یې 400 ورځې پوره شوې. د افغانستان کرکټ لوبډله په نړیوال 20 جام کې له نیوزیلند سره د سبنې لوبې لپاره د ښو تیاریو خبر ورکوي.
موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او آسترالیا سره لوبېدل یو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بریتانیا د محافظه کاره ګوند نوی مشر ریشی سوناک چې ټاکل شوی د دې هیواد صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې وایي هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی، خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نوری است نوری ما او د خبرونه پاته برخه خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونو وایي تیر یو کال د خزینه خبر اعلان په وړاندې شوی چلن له ټولنیز ژوند د خزو د لری کولو یو منظمه هڅه څرګندوي. ملګری ملتونو وایي اقتصادي بحران هم پر رسنیو فشار راوستی او په رسنیو کې د خزو ونډه محدوده کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په سلګونو ښځینه خبرې اعلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او هغه کسان چې اوس هم په رسنیو کې کار کوي د محدودیتونو تر سخت فشار لاندې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په دې اړه یې څېړنه کړې چې تیر یو کال په دغه هیواد کې له ښځینه خبرې اعلانو سره څه شوي او دا د افغانستان لپاره څه معنا لري. دغه اداره زیاتوي طالبانو رسنۍ سختې محدودې کړې او له ټلویزیونو د ښځو د څیرو او نظریاتو په بندولو سره یې په ټوله کې له ټولنیزه ژونده د ښځو د رول د کمولو سیستماتیک او منظمه هڅه روانه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر د ښځینه خبرې اعلانو په وړاندې د طالبانو یو لوی خنډ هغه امر وباله چې له مخې خزینه نتاخانی مکلفی و گرزول شوی چه مخ پتی باید پتلوزونو خکاره شی. پروستیو که دستی راپور نخبار شول چه خزینه ملمنی هم باید خپل مخونه پت کلی او انترده چه خزینه نتاخانی پتلوزونی پروگرامو که لنارینا ملمنو سر بحثونه نشی کواله. دیگه تلوزون خبریال لیما سپیتسلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله نور نشي کولی خپل کار ته دوام ورکړي. ښځینه خبریالانې وایي رنګارنګ جامې نشي کارولی او هم په هغو پروګرامو کې برخه نشي اخیستی چې نارینه میلمانه ورته بلل شوي وي. یوې بلې خبریالې خاطره نوري چې په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي په دې وروستیو کې د طالبانو څخه وغوښتل چې د بیان ازادي ته درناوی وکړي او رسنۍ د سانسور نه کړي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبریالان سره چې حقوق خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د حجاب له حکم پرته پر خزینه خبریالانو کوم بندیز نه دی لګیدلی. خود افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د سروې له مخې د ښځینه خبریالانو په وړاندې شته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالان بیکاره او یا له دندو ګوښه شي.
د غرض یو شمېر افغان خبریالان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته دندې له لاسه ورکړې دي. دوی زیاتوي که څه هم د مسلک بدلون ورته ګران تمام شوی خو له مجبورۍ ورځې سخت کارونه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه هم وایي چې په تېر یو کال کې تر 60% ډېرو افغان خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
دا په ایران کې د افغان خبریال سیف الرحمن غریبیار کارځای دی چې د نوموړي په ګډون نور کاریګر پکې د یوې ودانۍ په جوړولو لګیا دي. غریبیار چې کلونه په لوګر کې له سیمه ییزو راډیوګانو سره کار کړی په وروستیو کې په کابل کې د پنجرې ورځپاڼې خبریال و، خو کله چې د غبرګولې میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو له امله د ورځپاڼه وتړل شوه غریبیار هم بې دندې شو. نوموړی له څو میاشتنۍ وزګارتیا وروسته د کار په لټون ایران ته لاړ او اوس هلته د ده په وینا هغه سخت کارونه کوي چې کول یې ورته ګران دي.
چې مسلک د ژورنالیزم وي یا لیکوالي یا بل څه شی وي، او ته داسې یو په یو راسې کارګري ته مجبوره سي، ډېره سخته ده. دلته خو دوی کار غواړي، دوی هم داسې نه دي چې یو چاته مفتې پیسې ورکوي، سیاست در باندې کوي، تون در سره ځي. دا نن چې زه کوم کار ته راغلی باور وکړه که له سهاره راشي یوه دقه پرېښیم چې زه کېنم.
دا یوازې غریبیار نه دی چې وروستیو بدلونونو د خپل مسلک پرېښودلو ته اړویستی. خبریاله فضیله جویا هم له څو کاله خبریالۍ وروسته مجبوره شوې چې د غالیو اوبدلو ته مخه کړي. دا وایي ډېر کله یې لاسونه په کار کې زخمي شوي خو مجبوره ده چې په هر حالت کې کار وکړي.
مجبوره وم چې د شپې لخوا په لاسونو ملهم و هم چې سهار کار وکړم. دا زما د ژوند تر ټولو سختې ورځې دي چې زه یې تېروم. دا ډول وضعیت یو خبریال پر ډیر دردونکی دی،
بسیار دردآور است برای خبرنگار.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوای د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 568 رسنیو څخه 40 رسنۍ تړل شوې او 60% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی وایي چې د بې دندې توب لامل ډیرو خبريالانو نور سختو کارونو ته مخه کړی ده.
و سقوط حکومت جمهوریت بشس
د جمهوریت له سقوط سره شپته سلنه خبريالانو خپل دندې له لاس ورکړي. درې نوې سلنه خزینه خبريالان او شپته سلنه نارینه خبريالان به دندې شوي دي. ځینې دا خبريالان له وطن وتل دي او ځینې چې پاتې دي یا نور کارونو ته مخه کړی او یا هم په کور ناس دي.
که څه هم طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او د بیان د ازادي ملاتړی دي، خو افغان خبریالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت محدودیتونو یې د کار ساحه تنګه کړې او ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي. تازه په کندهار کې دوه خبریالان بسم الله وطن دوست او شیر احمد نوري او ممثل عطا الله زر د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبریالانو او ممثل د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې سبا له نیوزیلند سره لوبه کوي. افغانستان او نیوزیلند نړیوال جام په ای ګروپ کې دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په انګلستان بایللې، خو نیوزیلند بیا نړیوال جام د استرالیا په وړاندې په یو بری امپایل کړی دی. سفی الله ستانکزی ته بغوښ شو.
د ملبورن د کرکټ مشهوره لوبغالی ام سی جی د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او نیوزیلند د لوبې کوربه دی. لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 پیلېږي. افغان لوبډلې په پیرت ښار کې تر لومړۍ ماتې وروسته چې د انګلستان په وړاندې وه ځان ملبورن ته رسولی او هلته یې د نیوزیلند په وړاندې وروستی چمتووالی نیولی. د افغان لوبډلې مخکښ بالر راشد خان د نیوزیلند د لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل، د نړیوال جام له کومو ټیمونو سره چې افغان لوبډله مخ شوې پخوا یې لوبې ورسره کړې او ځینو ته یې ماته هم ورکړې ده. موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او آسترالیا سره لوبېدل یو. زه فکر کوم چې یوازې باید په دې سوچ ولرو چې ښه کرکټ وکړو په سمه طریقه، او که چېرته دوه درې لوبې وګټو هیڅوک نه پوهیږي چې څه به پیښ شي. خو دامګړی موږ یو وخت یوازې په یوې لوبې فکر لرو او ګورو به چې څه کیږي. افغانستان او نیوزیلند یوازې یو وار مخکې هم د 2021 کال په نړیوال شلو اوریز جام کې سره په ابو ظبي متحده عرب اماراتو کې مخ شوي وو. هلته افغان لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې کړې وې او نیوزیلند بیا داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلي وو او 11 بالونه هم ورته پاتې وو. که څه هم د ابو ظبي د میدان ویشتنځای یا پیچ د چټکو بالرانو لپاره ډېر مساعد نه و، خو د نیوزیلند چټکو بالرانو له هغې ډلې ټرینټ بولټ درې افغان لوبغاړي وسوځول او سوتی هم دوه ویکټ ترلاسه کړې. په بیټنګ کې بیا د افغانستان په ګټه یوازې نجیب الله زدران ښه ولوبېده او په یوازې سره درې اویا منډې ترسره کړې. معلومه نه ده چې افغان ټیم د نیوزیلند د چټکو بالرانو په وړاندې، هغه هم په ملبورن او د استرالیا په شرایطو کې چې معمولا چټک بالران ښه پکې ثابتېږي، څه کولای شي. د افغانستان ډېره توقع بیا له ورو یا سپین بالرانو ده چې په سر کې راشد خان او ورپسې مجیب الرحمان دی یادولو دي. د نیوزیلند ټیم بیا چې خپل ګاونډ او د روان نړیوال شل اوریز جام کوربه استرالیا یې په لومړۍ لوبه کې په لوی تفاوت وګاټه، وایي چې خپل عادي لوبه کوي او ملبورن کې هم د ښې لوبې په نیت میدان ته کوزیږي. وتلي نیوزیلندي بیټسمن دیوین کانوی وویل، موږ ډېرې لری راتلونکي ته متوجه نه یو، موږ هم نه دي بدل کړي، فقط په دې تمرکز لرو چې ښه زیرک کرکټ وکړو او په ملبورن کې چهارشنبه له افغانستان سره خپلې راتلونکي لوبې ته په تمه یو. نیوزیلند د دې ترڅنګ چې د کرکټ په لوبو کې له ډیرو چټکو بالرانو برخمن دی، د چټکې توپ وهنې او چابک فیلډینګ لپاره هم خورا شهرت لري. د افغانستان د ټیم په جوړښت په تیره بیا په لیزو لوبغاړو باندې که څه هم انتقادونه موجود دي، خو د راشد خان، مجیب الرحمان او محمد نبی په څیر د نړیوالو پیژندل شوو ورو بالرانو په لرلو سره د ګڼو ټیمونو او خلکو پام راوښتی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شل اوریز جام کې تر نیوزیلند وروسته له آیرلند، سریلانکا او آسترالیا سره لوبې وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
ده سهار و بجی او څوارلس دقیقې دي. د بریتانیا د محافظه کار ګوند نوی مشر ریشی سوناک چې ټاکل شوی د دې هیواد د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې. وایي هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او یووالي او ثبات ته اړتیا لري. سوناک پرون ماښام ولس ته په خپله لومړۍ لنډه وینا کې دا څرګندونې وکړې. ریشی سوناک تر لیز ټراس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه واخیسته او ټاکل شوی نن د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې. نور جزئیات به له صفی الله ستانګ زیوارو.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم ایدان د پغاړه واخلی چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټراس پر ځای چې شاوخوا او اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشري او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید. ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولست په خپل لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل:
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی، خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغه ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
For the British people.
ریشی سوناک له سټراس هم ستاینه وکړه چې د خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک وویل دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 22 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدلی دی. لومړنی آسیایي ټبری او غیر سپین پوستی بریتانوی دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1908 میلادي کال کې له ختیځ افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیې وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو، د بریتانیا اوسیدونکو ته د عالم راستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ او لامغه وخت د غنو خلکو پام ورواړو. خو د بریتانیا اپوزیشن کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډي او په څکم یو نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړي او خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک تاکنی غواړي.
ویوا لا لیبرتا،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم
شورای اساسی is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه صافه وځي اوریدلی شي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. احمد تکل ته بغوښ شو.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د متحدو ایالاتونو د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د غړو د هغه پلان په اړه یو مطلب خپور کړی چې غواړي پر ډیموکراتانو د فشار راوړلو لپاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ مسله رابرسېره کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې په داسې حال کې چې د کانګرس غړي پر روان کال کې په دې اړه څېړنو ته تیاری نیسي، د استازو جرګې جمهوري پالو غړو ولسمشر بایډن ته ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه اسناد د راتلونکو څېړنو لپاره خوندي وساتي. د استازو جرګه کې د ټکساس استازي جمهوری پال مایکل مکال پر روانه اونۍ کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ اسناد خوندي کړي. مکال چې اوس مهال د هیوادني امنیت د کمیټې مشر دی، ښایي د استازو جرګې راتلونکی مشر وي. په مطلب کې راغلی دی چې سپینې مڼۍ د ښاغلي مکال د غوښتنې په اړه د تبصرې لپاره د واشنگتن ټایمز پوښتنې ته ځواب ونه وایه. له افغانستانه په بې نظمۍ سره د سرتیرو وتل هغه موضوع ده چې جمهوری پال ګوند یې د ډیموکراتانو د بهرنۍ پالیسۍ د لوی نیمګړتیا په توګه یادوي، خو ولسمشر بایډن ویلي دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو یوازینۍ لاره وه چې پایلې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. د واشنگتن ټایمز مطلب زیاتوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په بهیر کې د ګډوډۍ له کبله ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 13 ووتل او په پایله کې طالبان سمدستي پر افغانستان واکمن شول. بزنس ستاندارد خبرونه د نړیوال بانک د تازه راپور په اړه چې وایي په 2021 کال کې د افغانستان اقتصادي رکود 40% وو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلی چې که څه هم د افغانستان اقتصاد له نویو واقعیتونو سره د ځان سمولو لپاره هڅه کوي خو بیا هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څانګې مشرې ملنډا ګوډ د تلیپ وویشتمه نیټه په یو پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې له نړیوال اقتصاد څخه جلا کېدو د افغانستان لپاره لوی خنډونه رامنځته کړي دي. بزنس ستاندارد لیکي د افغانستان اقتصاد ډیر زیات کوچنی شوی او د خلکو کاروبار او اقتصاد اوس تر پخوا له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په تیرو څه باندې 14 میاشتو کې د افغانستان بانکي سیستم سخت زیانمن شوی او د نړیوالو په مرستو کې چې د افغانستان اقتصاد پرې متکی و کموالی راغلی. بزنس ستاندارد د میرمن ګوډ د هغه وړاندیز یادونه کوي چې وایي په افغانستان کې د جنسیت په اساس محدودیتونه باید لري شي، په عامه مالی خدماتو کې زیاتوالی راشي او د پانګونو له لارې کاري فرصتونه رامنځته شي، څو په نتیجه کې پر مالی سکتور اوسني محدودیتونه له منځه ولاړ شي.
نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 400 ورځې پوره شوې. د طالبانو چارواکي وایي د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي، خو تر اوسه نه د دغې طرحې څرک لګېدلی او نه هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستل کېدو موضوع روښانه شوې ده. ښوونکي او د بشري حقونو فعالان د طالبانو دغه پریکړه ناعادلانه بولي. جزئیات پدې راپور کې
چیرې په مکتبای ما را بسته نگه داشتن
د دې حغیز د کون کې پښتنه د چ د طالبانو په بیا ځل واکمنې دوه سره د 400 ورځې کې چې په کور ناشته ده. د یناوی د ووم ټولګیز د کون کې و چې طالبانو دنجونو خوانځیو دروازې وتړلې. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي لزده کړو محرومه پاتې شي.
ما ځینې ګران استم کې
موږ له دې اندېښنه لرو چې خزي به سواده پاتې شي. دا د میرمنو له برخلیک سره لوبه ده. خوانځي باید پرانستل شي. موږ نه غواړو چې به سواده پاتې شو.
ما نه مخاهم به سواد بمانیم.
د طالبانو حکومت بیا په دې موده کې د دیانا د پښتنو په څیر ورته پښتنو ته بیلا بیل ځوابونه ویلي. تازه د دوی د حکومت ویان زبیولا مجاهد تیرونی په ترکیه کې د مدارس او دینی عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دینی عالمانو ناستې ته خونځي ته لښبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د تک پاړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دوی خونځي د بیا پرانستل کېدو هیله یې ورکړه. د دغه طرحې د جوړېدو خبره مخکې هم بیلا بیل طالب چارواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث غنلې و چې خلګو رسنۍ سره په خبرو پټولنیزو رسنیو کې پلیکون ورته خبرګونونه و خودل او دا خبره رد کړه. هغه څه چې په 1400 ورځو کې په افغانستان د نن او بهر پاړه انتقادونه او خبرګونونه مطرح دي، هغه د دې چې لښپګم ټولګي پورته دنجونو د خوانځوي د برخلیک پاړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دي. د سمبلی په میاشت کې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې لښپګم ټولګي پورته دنجونو دوهونی خوانځيو تولاړي، خو طالبانو بیرته د خوانځي وتړل شي. دغه چار په پکتیا کې د زده کوونکو له خبرګونونو سره هم مخ شو. د طالبان حکومت وین زبی الله مجاهد هغه محل په یوې خبري ناشته کې وویل د بوت سیډل شي چې د خوندې د چا په امر پرانستل شوی وو. خوونکی کریمه بیا په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته دنجونو خوندې د دروازو د تړلو پاتې کېدو د پایلو پاړی ازادي رډیو ته وویل
دنجونو حق چې په ټول تاریخ کې دوی نه دی ورکړی او نه یې ورکوي. دوی غواړي په همدې سیستم سره انجونی ړندې او کڼي وساتي. یو انجلۍ ړنده او کڼه ساتل په دې معنی نه ده چې یوازې دا به شاته پاتې شي. ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. ټولنه مو شاته پاتې کیږي، خلک مو شاته پاتې کیږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای او له ټولو هغو سیستمونو شاته پاتې کیږو چې باید پکې پرمختګ وکړو.
که څه هم طالبانو لښپګم ټولګي پورته د خوانځي د تړل کېدو ښکار لاملونه نه دي پکوته کړي، خو د نجونو او ښځو حجاب هغه موضوع ده چې طالب چارواکو یې پاړه په ظلمونو بحثونه کړي دي. دغه شان هم ویل شوی و چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د عالمانو په ناسته کې به د نجونو د زده کړو پاړه بحث وشي، خو داسې ونه شول. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له ویناو اخیست دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو قرباني شوی وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی د میزان میاشت په 15مه د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته د خپل وینا پر مهال په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشاره سره وویل چې باید ښوونځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغه وویل چې علم په ښځې او نارینه دواړو فرض دی.
باید زر تر زره تعلیم زمینه مساعده شي. زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو پر مخ باندې خلاص شي.
خو په همدې ناست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي وویل چې علم د ښځو لپاره مباح او نارینه لپاره مستحب دی.
هر جې تلاړ شو دا تعلیم ډیر خبرې کوي. تعلیم خو یو مباح عمل دی، دا یو علمي خبره ده. تعلیم دنیاوي تعلیم دا مباح دی حضراتو، او دا مباح او د امیر په مابین تعرض راشي امیر حکم واجب
ته. خود طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه چې د خوځو ټول حقوق به د اسلامي شریعت پرانا کی وي ښکاره تعریف نه دی وړاندې کړی. د بشري حقوقو فعالان د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقوقو نقص بولي. د بشري حقوقو څارونکو ماهر مومن په دې اړه ازادي رډیو ته وویل،
با محروم ساختن 3 میلیون دختر افغان از تعلیمات ثانویي
طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون نجونې له تعلیم نه پاتې کړي. دا نه یوازې دا چې د بشر حقوقو یو اساسي نقص کړي، بلکې جنسیتي تبعیض هم دی. د دې کار سره غواړي افغان نجونې څنډې تکړي او له ټولنې حذف کړي. د طالبانو دغه ظالمانه پریکړه د افغان نجونو راتلونکي ته سخت زیان رسوي.
طالبان امروز و آینده دختران افغان را سخت متضرر میسازد.
موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نظر د ښاغلي مجاهد د هغه څرګندونو په اړه واخلو چې تېر اونۍ په ترکیه کې د دیني عالمانو په ناسته کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه کړی وي. خو خپله ښاغلي مجاهد او د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نور کی چدو غش تذکره وخلی
دلانه فیصله و منګول وقت شری
په هنه
زمیمون په مرتب کی دوباره د پاره پناه نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنی چپا او اف ام 100.5 چپا.
او اوس به هم تاسو ته پیغامونه وورو.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د ریګریشن سیمه تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالی ولسوالۍ د لیمند ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په اړه کې، نه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دا لس کال دلته دی خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نم څوک راغلی دی نم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله مې دا ده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
نوم مې محمود درنګرال ولا شرزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بنګلورتونو دپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بنګلورتونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي. زموږ د مرکزي دولت نه دغه خواست ده.
د ازادي راډیو کارکوونکو د کابل ښار و مناهی فضا کور شاګرد د عقرب اول تاریخ د 3:30 بجې خوا کې ابن بالمعروف طالبان راغله د کورس نه رخصت کول په وخت کې حجاب لرونکي نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې، په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل. آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
امن الله جان لایک هلمند دی د شکرګر ښار د بولان سیمې سره. دا غزما ژغ د طالبانو تر چارواک پسې ورورسوي چې مجمع بن خلک یې د غزمجما شکم کړی دی. دوی د میاشتې 3000 ورکوي. هغه یو ګونۍ وړه په 5500 په 6000 ده او یوه ډبه په 3000 ده. نو دا زموږ چراب څنګه پکېږي؟ موږ دا هیله ده چې په راتلونکي کال کې د غزمج ماش ولړ کې د غزما ژغ د ټوله مایبین واوري، خپل ژغ د ټوله پورته کې چې دا غزمج ماشیات دوی ولړ کې.
محمد قاسم د هلمند ولایت فجرکي ولسوالۍ صدر سرکاري کې ما دغه غزمج خوا داسې خواره ده داسې سره خراب ده نه یو واده وتره تېرې اوبه هم نهسته ګره مسلمانان داسې سره ستړي نه یو مرسته ورسره کوي نه هېچ هم نه ورسره کوي دغه زموږ خبر چې طالبان ته ور ورسوي چې دغه د هېچ هم وکړي نه واده راتسته هېڅ نه اوبه رالرو هېچ هم نه هېچ شی دانه لرو اوبه ورسره سوي او نه مرستې راسره کوي نور ځایان ته ورویشي نور خواتې نه ورویشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421.